دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جون 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبریالانو احتجاجونه، د امن لپاره جرګه، چمن پرلات او په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه راپورونه سربیره د سیمې او نړۍ حال هم درکوو. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسی. لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا خبریالانو نن په خیبر ضلع کې د وژل شوي خبریال خلیل اپریدی د وژنې خلاف احتجاج کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي چې چمن ولس افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پاسپورت نه مني او په سعودي عرب کې د حج د مراسمو پر مهال د مړو سو حاجانو شمیر 1001 ته پورته شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا خبریالانو نن په خیبر ضلع کې د وژل شوي خبریال خلیل اپریدی د وژنې خلاف احتجاج کړی دی. د خبریالانو غوښتنه وشوه د خلیل اپریدی د وژنې ته پیښو پلټنو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړل سي او په پیښه کې ککړ کسان دي ژر تر ژره ونیول سي. په خیبر کې د خبریالانو د ټولنې پر غوښتنه د صوبې خبریالانو د پېښور او خیبر ضلع په ګډون په ځینو نور سیمو کې د خپلو پریس کلبونو مخته احتجاج وکړ. په پېښور کې پر دغه مهال د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین مشال رډیو ته وویل چې هغوی له حکومت او عدالتونو غوښتنه کوي چې نه یوازې د خلیل اپریدی بلکې په تیرو 23 کلونو کې په پاکستان کې د څه باندې 150 وژل شوو خبریالانو د پېښو پلټنې وسي. د خیبر پولیس وایي چې خلیل اپریدی د جون پر 13 شپې مهال د لنډ کوتل یا لوارګي په سلطان خیلو مزرینا سیمه کې هغه وخت مخپټ وسلوال وواژه چې کله خپل کور ته پر لاره وو. د خیبر پښتونخوا وزیر علي امین ګنډاپور په سوات کې د مذهبي مقدساتو د سپکاوي په تور د یو کس د وژلو او د مدین تانې ته د اور اچولو د پیښ د پلټون امر کړی دی. اعلی وزیر پرون شپې مهال په بیان کې د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور ته د پیښې د بشپړ پلټونو کولو او د رپورټ وسپارلو لارښوونه کړې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د پولیسو او ځایي خبریالانو په وینا پرون په مدین کې خلکو پر یو کس د مذهبي مقدساتو د سپکاوي تور پورې کړ او هغه یې وواژه. د سوات د پولیسو مشر زید الله خان تر پیښو وروسته مشال رادیو او نور رسنیو ته وویل چې هغه سړی د پنجاب د سیالکوټ اوسیدونکی و چې سیلاني سیمې مدین ته په چکر ورغلی و. نوموړي نن مشال رادیو ته زیاته کړه چې پلټنې یې پیل کړي دي او د هغه کس په وژنه او تانې او پکې د پولیسو ګاډو ته د اور اچونکو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. په بنو کې نن ځایي قبیلو د امنیت په اړه یوه جرګه وکړه چې له حکومت او امنیتي چارواکو څخه د هدفي بریدونو درولو او د بدامنۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه جرګه تر لوی اختر څو ورځې وړاندې هم سوې وه چې نن بیا راوبلل شوه. په جرګه کې د سیمې د مشرانو وینا وه چې هلته په بیلابیلو سیم کې وسلوال په ښکاره ګرځي، د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي او هدفي بریدونه دوام لري، خو امنیتي ادارې او حکومت یې په کنټرولولو کې پاتې راغلي دي. د جرګې یو مشر ملک ماویس خان مشال رادیو ته وویل چې دوی پر انتظامي او حکومتي چارواکو غږ کوي چې حالات دې کنټرول کړي. نوموړي د سیمې پر ځوانانو هم غږ وکړ چې د امنیت لپاره دې خپل غږ پورته کړي. دا له هغه وروسته ده چې په وروستیو کې په بنو، لکی مروت، جانخیلو او شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو یو شمیر پیښې شوي دي چې ځایي اوسیدونکي د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. د بنو د جرګې په اړه له حکومت څخه دي ویلي، خو د سیمې د پولیسو مشر پرون ویلي ول چې دوی د وسوالو خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي او د سیمې امنیت ټینګولو ته ژمن دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزي ویلي چې د چمن ولس په عمومي ډول د پاسپورت خلاف نه دی، بلکې یوازې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدل نه مني. نوموړي پرون په داسې حال کې چمن ته ولاړ چې نن هلته د پرلت اته میاشتې پوره شوې. اڅکزي په وروستیو کې په چمن کې د پرلتوالو پر ګرفتارولو او هلته د خوډب او تاوتریخوالي پر پیښو انتقاد وکړ او ویل د بل په کور ننوتل، د مځکې نیول او د بل حق تر پښو لاندې کول ظلم دی. نوموړي زیاته کړه داسې نه سي کېدای چې د ډیورنډ کرښې یوې خواته پراته خلک دي بلې غاړې ته پرتو خپلو مځکو او خپلوانو ته پر پاسپورټ او ویزا ورسي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو د محمود خان اڅکزي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو په اړه د پرلتوالو غوښتنه رد کړې ده. په سعودي عرب کې داسې د مراسم پر مهال د مړو سو حجانو شمیر 1001 ته رسیدلی دی. د فرانسې خبري اژانس پرون په راپور کې د چارواکو او سفارتکارانو له قوله لیکلي چې په مړو سو کې ډیر غیر رجستر حجان هم ول چې په سخت ګرمۍ کې یخو خونو او حالونو ته د داخلېدو اجازه نه لرله. د انډونیشیا د مذهبي چارو وزارت پرون ویلي دي چې روان کال د حج پر مهال د 2003 وګړي مړ شوي دي. یو عرب سفارتکار ایف پی خبري اژانس ته ویلي چې د 6850 مړو سو مصریانو څخه 613 غیر رجستر حجان ول. د راپور تر مخه د ملایشیا، هندوستان، اردن، ایران، سینیګال او سودان په ګډون د لس هیوادونو سفارتکارانو د ټولو 1001 حجانو د مړینې خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هر کال په لسګونه زره حجان هڅه کوي چې د غیر منظم چینلونو له لارې حج ترسره کړي، ځکه چې دوی د حج د مراسمو پوره کولو مالي توان نه لري. سږ کال حج په سخت ګرمۍ کې ترسره سو. د سعودي عرب د هوا پیژندنې ملي مرکز ویلي چې روان اونۍ په مکه مکرمه کې د تودوخې کچه 15.8 درجې سانتي ګریډ ته رسیدلې ده. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دوغو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. په خیبر پښتونخوا کې خبریالانو د وژل سوي خبریال خلیل اپریدی د وژونکو د نیول لپاره نن بیا احتجاجونه کړي دي.
د دې شاته چې کوم لاسونه دي خلک مخمخ راوالي گرفتار شي، د دې خلاف اکشن وشي.
په بنو کې ځای مشرانو نن یو ځل بیا د امن لپاره جرګه کړې او له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. په روان خبرونه کې به پر خیبر پښتونخوا سربیره دا هم واوري چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په څه حال کې ژوند تیروي.
بس کچا کورم دلته پراتی ډیر مشکلات سرم سر دی وسم کیږي نه واړه واړه بچیم دي.
پر دې سربیره پر روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په هر تازه حال هم درکو. خو د دې هر څه لپاره د مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو خوري او سره ځو د راپورن پر لور. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې نن خبریالانو د پریس کلبونو مخې ته د احتجاجونو پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د خبریال خلیل اپریدی د وژنې د پیښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل سي او په پیښه کې ککړ کسان دي ژر تر ژره ونیول سي. خلیل جبران د جون پر 13 نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال عظمت علي اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا خبریالان وایي چې په خیبر کې د وژل شوي خبریال د مرګ د پلټنو لپاره د عدالتي انکوایري کمیشن جوړ کړی شي. د جون پر 19 د خیبر پختونخوا د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین آف جرنلسټ د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې شریک د خیبر یونین آف جرنلسټ مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د خلیل جبران افریدی په مرګ کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ پورې به احتجاج جاری وي.
د دې شاته چې کوم لاسونه دي خلک مخمخ راوالي گرفتار شي، د دې خلاف اکشن وشي. حکومت ته مطالبه کوو او چیف جسټس ته خصوصي طور باندې چې د دې صرف خلیل جبران نه اوس پورې کوم 9/11 نه پس تقریبا ټول پاکستان کې 150,000 صحافیان شهید شوي دي. د دې خلاف انکوایری وشي او افسوسناک خبرم دا ده چې اوس پورې یو صحافي چې کوم اوس پورې مړ شوی دا یو ملزم اریسټ نه دی شوی. حساس علاقو کې چې هم صحافیان کار کوي تقریبا 70% صحافیان ته دمکیانې ملاویږي. یو طرف نه بل طرف نه دواړه طرف نه ملاویږي دمکیانې او هر چې کوم دمکیانې ورکوي هر دا خواهش پی زمونږ خبر چاپ کوي زمونږ خبر نشر کوي په ټلویزیون. نو دا صحافیان چې کوم دي کنه یو سینډویچ جوړ شوی دي جوړختم بلرختم.
خلیل اپریدی په خیبر کې د خیبر نیوز ټلویزیون خبریال او مدني فعالو نوموړی دوزلې د لنډ کوتل پریس کلب مشر هم پاتې شوی وو. د خیبر پولیس په وینا چې خلیل اپریدی د جون 13 د لواړګي په سلطان خېلو مزرینا کې هغه وخت پټمخ وسلوال اوجه چې کله هغه خپل کور ته په لار وو. نوموړی د وژنې ذمواري چا نه ده منلې. خو د هغه کورنۍ او د لواړګي د خبریالانو مرکز چارواکي وایي چې وسلوال ورته له اوږدې مودې راسې ګواښونه کول. د خلیل جبران د مرګ نه پس د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې خبریالانو د پریس کلبونو مخې ته د نوموړي د وجنې پر ضد احتجاج وکړ. هغوی د افریدي د قاتلانو د نیولو او خبریالانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنې کولې. د پېښور مظاهره کې شریک د خیبر پختونخوا د خبریالانو ټولنې مشر شمس مامند مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو تحفظ د حکومت لومړیتوب نه دی پاتې شوی.
بنیادی خبره دا ده چې اول خو چې څومره جرنلستان مړه دي نو د دوه درې سلور نه علاوه د چا د پاره هم نه داسې کمیشن جوړ شوی دی نه یو پراپر چې دی پاغې کې یو غټ سطحې انکوائری نه شوی دي او چې کم کمیشن جوړ شوی هم دی یا انکوائری نه شوی هم دی په دوه درې کیسونو کې هغه چې دی پبلک شوی نه دی هغه عوامو ته نه دی ښودلی شوی. دغه کوششونه وشي خو د هغې اصل چې کوم مقصد دی یعنی د قاتلانو ګرفتاري یا دغه کیس یو منطقي انجام ته رسول داغه د پاره په مستقل بنیادونو باندې هیڅ قسم لا نظام زمنګ نشته لري. دوی مداره چې زمنګ ملګری هم زمنګ چې کم تنظیمونه دي یا زمنګ صحافیان دي هغه هم فالو اپ نشي کولای. اصل کې دومره زر زر دلته مختلف واقعیات کیږي او دا غوی نور چې د مجبوریانې کارونه ډیوټیانې داسې وي چې هغه مسلسل احتجاج لا دوام نشو ورکولای نه د ادارو نه بایکاټ کولای شي نه د سرکاري تقریباتو نه مسلسل بایکاټ کولای شي. همدا وجه ده چې زمنګ کارونه هم د شانتي نیمګړي پاتې کیږي.
دا خبري اعلان د حکومت لپاره کارکونکو ادارې بی پوری خبري اعلان یا ریپورټرز وداوت بارډر وای چې پاکستان د خبري اعلان د خوندیتوب په اړه په نړۍ کې په یو سل دوه پنځوستم نمبر دی. اداره وایي چې په کال 2023 په ډومبه شپږو میاشتو کې شپږ خبریالان او په تیرو شلو کالو کې یو سل وسلوي خبریالان په پاکستان کې وجلي شوي دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زوبن ته په بنو کې نن یو ځل بیا د امن غشتو لپاره جرګه وسوه چې د وزیرستان بنو او شاوخوا سیمو د قبیلو مشرانو ګډون پکې وکړ. دوی وویل چې په سیمو کې د وسوالو فعالیتونه زیات شوي دي او حکومت یې مخنیوي نه کوي، خو بلخوا پولیسو ویلي دي چې د سیمې د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
مشرانو وویل چې وسلوالو فعالیتونه زیات شوي، ښکارا ګرځي، هدف یې وژنو کې زیاتوالی راغلی، حکومت ته مخنیوی یقیني کړی. د جرګې یو مشر ملک مویز خان خپل وینا کې وویل د بنو قبیلو د غجرګې په اړه حکومت فوز لخوا ستازه غبرګون نه دی راغلی. البته د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد د جون په شلمه ورته ډول بنو کې احتجاج پر مهال مشرانو ته ویلي ول چې د امن لپاره هلې ځلې کړي، د وسلوالو ضد یې کاروایې توندې کړې، امنیت ته ژمن دي. حکومت او فوز د دې وړاندې په وار وارې دعوې کړې چې وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. مشرانو یا د جرګه د جون دیرشمه نیټه ته بیا وځنډوله او وی ویل چې د بنو ټولو قبیلو مشرانو او ولس ناخواست کړي چې د امن لپاره شریکه راغونډ شي او راتلونکي لپاره یو شریکه پریکړه وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. جمعیت علما اسلام فی ویلی چې د جون پر وشتمه به په قبایلی زلو کې د امن او امان پر موضوع جرګه کوي چې پکې ټول قبایلی او سیمویزو مشرانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا به داسې حال کې چې تر دې وړاندې هم په دغو سیمو کې د امنیت پر موضوع جرګې او غونډې شوي دي، خو پر هغه سربیره په سیمه کې د بدامنۍ پیښې لا نه دي کمې شوي. په دې اړه نور حال شبیر احمد جان راکوي.
په قبایلی ضلعو کې د هدفي وژنو او د امن امان خراب صورتحال پړه د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د جون په ویشتمه ګرین یا غټه قبایلی جرګه په پیښور کې رابللې ده. یادونه وایي د دوی د جماعت غړي دینی عالمان او عام وګړي د وسلوالو لخوا په دغه کېږي، خو د امنیتي ادارو لخوا د دې مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کېږي. د جمعیت علما اسلام فی د باجوړ ضلع نه پخوانی د صوبایي حلقې پی کې دویشتم امیدوار عمران ماهر وایي تیر وختونو کې دا ډول غونډو خپل مقصد نه ترلاسه کړی، خو یې هڅه به وي چې ټول قبایلی مشران د ځان سره په دې مقصد کې یوځای کړو.
زما خل تبو سپور هغه سه هغه کوم سیز لپاره چې کوم حالات د کوم ستونز لپاره شي اجر ګر بل شي او هغه لا څه پلاس باندې دغه سم دي راغلي زمنګ د پاټه چې سوم رستر مشران دغه تو کې دعوت ور کولې کی او نور چې سوره د پاټه چیک هولډرز دي ملکان دي قومي مشران دي او بل چې د پاټه کوم سپریم کونسل له مده کې به هر پاټه مشران هم کې او د پاټه چې کوم موجوده ستونز دي موجوده بدمنی د حالات دې باندې خبرې اترې کوي
دا چې ولې په تیر وختونو کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا په سیمه کې د امنومان ترهګری بتخوره او د هدفي وجنو پر ضد احتجاجونو سربېره غونډې او جرګې هم شوي خو حالات تر تربله نور هم په خرابېدو دي نو قبایلي زلو په حالاتو نظر لرونکو خبریا شمس محمد وای چې تر څو ټول لاغون شوي نه وي د دړول جرګو هیڅ اثر نه وي
زما په نظر د دې د ټولو نغټو بنیادی وجه دا ده چې دغه هر یو سیاسي ګوند قبایلي علاقو کې وړ وړ قومونه قبایلي مشران یا عام سماجی خلک هغه د یوینیمی خصت جماعتونو ځان له جوړ کړی دی او په ذاتی او په سیاسي او گروهی مفاداتو کې دینو انقطې دي د مثال په تور باندې چې کله اوس لکه مولانا فضل الرحمن صاحب جرګه غوړي نو دی په ټول د خپل نظریه او سوچ او فکر والا خلک راو غوړي باقي جماعتونو ته صرف دعوت ورکي یا ورم نه کی ورته همدغه شان دي چې جمهوریت اسلامي را غوړي هغه دا چلو کی کې ان پی را غوړي هغه دا چلو کی چې خپل صرف هم خیال خلک راو غوړي او خپل موقف وړاندې کوي په کار دادا کل جماعتي جرګه په کار ده چې پای کې ټول جماعتونو ته برابر نمائندګي
نموړي جاتې وی چې د داړول غونډ ورسته یو اکشن کمیټي جوړول په کار دي چې مسلسل ریاستي ادارو او حکومتي وګدارانو سره په دیړه تماس کی وی نو علاوه امن ممکن شي دا چې کم داسې ګامونه پورته کول په کار دي چې د دې غونډ مقصد غرض او هدف ترلاسه شي نو د شمالي وزیرستان په خوانې د صوبایي سملې غړي میر کلام وزیر په دې باب لوي
زمونږ مسالم دادا چې مونږ اوس پورې په یو ځای نه یو متفق نه یو چې څو پورې هم دلته مونږ په دې سوچ سره رسیدلی نه یو چې د پارټي منشور خپل ادب به په خپل ځای وي خو د ځنې چې کوم مشکلات دي د دې وطن د زمونږ د ټولو شریک دي دا داسې نه ده چې د مذهبي ګوندونو دا سره پیاده وطن دوست یا کوم ملت پال ګوندونه چې دي د خلکو یو جرګانه ډېرې جرګې وشي سره کښېني او په متفقه تور باندې ریاست پاکستان ته یو ډېر زموار جواب ورکي نو دا د شایونه د تسام کا کنه وي دا سه مونږ تاسو مخکې نشو سره چلیدلای
نو مړ وای ک اوس ته د حالات مخنیوي ونشو نو راتلونکي کې د قبایلي زلو په شمول ټوله خیبر پښتونخوا کې وار بیا د تیر وختونو په شان د ترګره پیښو کې زیاتوالی راتللی شي جنوبي وزیرستان وانه تحصیل د جمعیت علماء اسلام فی امیر مولانا مرزا جان د جون په 14 د وسلوالو برید کې په ډزو لګیدل و چې ورستو د زخمونو نه مړ شو دا ډول د جون په 14 د شپې د خیبر ضلع لوړګي سلطان خیلو کې د وسلوالو په برید کې یو ځایي خبریال خلیل جبران په ډزو وژل شوی خو بیا مرکزی او صوبایي حکومتونو بیا بیا دامن پر ځای کولو او ترګره مخنیوي لپاره د هلو ځلو کولو دعوی لري او د پاکستان پوسټ هم قبایلي ضلعو په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت د وسلوالو پر ضد هدفي پوځي عملیات دوامدار ساتي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
زمږه مشال ریډیو خوري قبالی مشاورتي جرګې د خپل ورنګو کورونو او کاروبارونو د موضوع لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخته احتجاج ته دوام ورکړی دی د بیلابیل قبالی زلو مشرانو د روان میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې د یوې قومي جرګې تابعیا کړې و خو حکومت ورته اجازه ورنکړه لاغه ورسته دوی هر ماښام د اسلام آباد پریس کلب مخته ناسته کوي او له حکومت د خپل ورنګو کورونو موضوع غواړي په دې راپور کې زموږ همکار ګوهر مسجد د جرګې له مشر جاوید مسجد سره خبرې کړې دي راځي چورته ورسو
قدرمن اوریدین کی اسٹڈی ماشی اور سلمینہ در تویائی افزا گوہر مسید دے اسلام آباد نیشنل پریس کلب مخش موجود یا او دا ڈالینا تسے ور وی دا ڈالینا دے قبائلی مشاورتی جرگا چکیما اسلام آباد تا روغلی دو او دے دغی چکیم دے قبائلی علاقی کشے دے جنگ نا دے اپریشنی نا کم نقصانی نا شوی دی اگر نقصانات دے وخستی دے پورا خلق تا ورکول دے پورا دلتا دا جرگا روغلی دو دے جرگے دے مصر عدلتا مشر موجود ہے دے اگر سارا جمع کروی چی دائی دے جون تعروف رو سارا وکی
بسم اللہ الرحمن الرحیم امونم جاوید مسید میرا دیاتا قبائل مشاورتی جرگارو ولیوی اگر دا پورا میش جو پروگرام جوڑ کڑای ہوا اگر دا پورا میش کمپین کڑای ہوا جیم سیٹ کڑای ہوا خواہ کمات رو نا باند کام ویسے کم دی جرگے منتظمین دی دا پا دے روڈ مندنو سی دے پریس کلب مخشے دے میل ڈیمانڈ دا دائے چلیا تم اکپلا جرگا تا پرشدہ چزا دے کبائے دے سارا دیا تا مشورہ ہوکا کتمو جرگا تا نپرش دی بیا دے مو ایجنڈا واضح دو دے مو ون پینٹ ایجنڈا دے نقصانات پاوالا دو تا دے مو نقصانات دا غا چکم جرگار غلی دو پچشر غلی دو تا دے مو دا مطالبہ حال کا مطالبہ نہ ہلکا وے لیا تو مو جرگا تا نہ پریر دے نہ دے مطلب داشن چت دے مو نہ وجود مانے نہ دے مو حیثیت مانے نہ دے مو قومیت مانے نہ دے مو شہریت مانے یعنی تم غیر شمیرے
ضرور چوش پین شی چے دل کا دو غلیے اور ترویسا پر اچھا دے نوی نوی خبر یا اچھا ڈیولپمنٹ شوی دی
میرا دے یکم تاریخ نہ رو غلی یکم نہ او دا تقریباً دے میر نن دیاتا ریگولر چکیم پر روڈ نوستی دا دے میر نن پنجلا سما رج دو چمیش پدگی پریس کلب مخش نوستی او حکومت تر اوسه را سه میشتا دا سه فروٹ فول غا نده رو کرده جوب پارین میشتا را دے حکومت طرف چا خبر کردی دی چه میرو تو سه دے چکیما دے مرج کمیٹ غا دے پورا ڈسٹرکت پورا یوا کمیٹی جوڑا دو اگلی سرا او تو سه مذاکرات وکی نو میش برتای چه میر رو واتا خیر مقدمی آئی میر دے چانا انکار نکی میر جرگائی میر رو غلی ڈائلاک تایی خو تر اوسه را سه میشتا حکومت لیا دا سه واضح شای نده رو کرده چه دا قوم تا پاورا گر لوڑی دیا تم قربانی ہو کڑلا میڈیا موجود آ دو داغا میر فیصلہ کڑی دو چچو پرا داغا کا جرگا چکیما دو دا قبائلی جرگا دا امرا واپس کا ان کے نہ دو چلیا کمات میر بالکل ارتا وہ نہیں آئی چدر میں لاوڑ رکو ووم وائی بھی ذاتا کو وون چی جو میر تسلی بخش بھی میر جو آخری امید ہاں ختم شی نو میر امرا نوس بھی دیا تھا میر نہ گوڑی چدا جرگا واپس کا دا جرگا خالی لوس و کمتا واپس ہوا نو بیا پدا میر کمات خبر آئی او پتا غونډه دنیا ته هم پتا دو چې میر اول قدم مداوی چې بیا د مو د دم منا تل کوم جرګو باندوی د نن ها باوجود مرجر دای چې کلا د ته ضرورت شي بیا فائدہ د کومي جرګ نه اوخلی بیا چې کلا کومي جرګار شي بیا تا کو چې ته خو جرګا ختم دوه ته حیثیت خو ختم دای ته خو مرجر یې
زموږ غل مشال رادیو خاوري د پښتونخوا ملي امن ګوند مشر او قامي اسمبلی غړي محمد خان اسکزي ویلي چې حکومت باید له افغانستان سره پر پوله د تاګ راتګ او کاروبار لپاره نوي لارې پرانیزي. نوموړي پرون په چمن کې پردتوالو ته په وینا کې زیاته کړه چې د چمن خلک به هیڅکله هم له افغانستان سره پر پوله د تاګ راتګ لپاره د پاسپورت حکومتي شرط ونه مني. دا په داسې حال کې چې په چمن کې ځایي خلکو او کاروباري اتحادیو له تیرو اتو میاشت راهیسې د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف احتجاجي پرلت پیل کړی دی. نور حال ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن او د قومي اسمبلی غړي محمود خان څخه ویلي دي چې د چمن خلک د پاسپورت خلاف نه دي، خو د افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ په خاطر به کله هم د پاسپورت حکومتي پریکړه ونه مني. نوموړي دا خبره د جون په شلمه نیټه په چمن کې د پرلت و برخوالو ته په خپله وینا کړې ده او ویل چې د پرلت کوم کسان ورسوي دي، د حکومت څخه به دوی د هغو د خوشي کولو غوښتنه کله هم ونه کړي.
دبل مزګه نیول، دبل په کور نه وتل، دبل حق نیول، دبل باغ نیول، دا زړه نه دا ونکو پر حق دبل ته پرې شوول دا به ویل چې موږ یې خبرې کوو. یو دا ده چې دا ځکه نه ده د دې کې پاپا دا تر ورځي د څه نور ځای دی، یو نور ځای دی، دا څنګه ځای دی، اته څنګه ځای دی، دا خپل مزګه چې په پاسپورت مزه، دا خپل مزګه چې په پاسپورت سم ځای
د شاغلی څخه په خبره په کار دی چې د پاکستان مرکزی حکومت د افغانستان سره په سرحدي برخو کې د تجارت نوی لاری خلاص کړي.
قسم هاوس قربانی یې جوړ کړ، پرتوبه یې جوړ کړ، پر غلام خان یې جوړ کړ، پر بیرم یې جوړ کړ، سب خپل ټیک خزانه اوس مو چې زاتر کراچی در غلو د کراچی در دې مانان او دا پکې لاندې وو او مارکیټ او پر ځان نه راځي راوړای زما شېبه خامہ خاص کړه دې ځان به راته چې ما په دې باندې پیچې چې ته به خامہ خاص کراچی راوړې یا چې د ستار لاندې راو
د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن د خبرې په داسې حال کې کړي دي چې په چمن کې د تیرو اتو میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې احتجاجي پرلت روان دي. که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمن محمود خان څخه د اوسنۍ غوښتنو په اړه تر اوسه د حکومت لخوا څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي ویل دي چې حکومت به د صوبې په سرحدي برخو کې د ځوانانو لپاره د روزګار نوې لارې مندي. نوموړې دا خبره په گوادر کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې سوي غونډې ته د وینا کول پر وخت کړې ده او زیاته کړې چې د بلوچستان حکومت به د نږدې د 1500 څخه زیاتو ځوانانو ته بیلابیل هنر ورزده کوي او بیا به یې د روزګار په خاطر و بهرنیو هیوادو ته لیږدوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې که یو خوا د لوډ شیډنګ خلاف احتجاجي مظاهرې ترسره کیږي، نو بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د بجلی نظام په خپل لاس کې د اخیستو دره کاور کړي او د خپل ګوند اسمبلی غړو او ډیپټي کمشنرانو ته ویلي چې په خپلو سیمو کې ګریډ سټیشنونو ته ورسي او له 12 ساعتونو څخه د ډیر لوډ شیډنګ اجازه دی ورنه کړي. خو د اپوزیشن غړو دا اقدام غیر سنجیده بللي. اوای وزیر اعلی د هر څه د سیاسي ګټو لپاره کوي. آیا د بجلی د ګریډ سټیشن د کنټرول ترلاسه کولو سره به د بجلی بحران هوار سي او کنه؟ په دې اړه شاهین بنیر راپور جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ احتجاجونه راپارولي دي، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویلي چې د بجلی د ترسیل او تقسیم نظام به په خپل لاس کې اخلي او د بجلی د ویش ادارو ته به په کومه سیمه کې له 1200 ساعتونو څخه د زیات لوډ شیډنګ اجازه ورنکړي. نوموړی د جون په 19 په ډېر اسماعیل خان کې د بجلی ګریډ سټیشن ته ورغلو او په خپلې د بجلی بټن واړوله. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند پارلیماني مشر احمد کونډي وویل چې وزیر اعلی د یوې سنجیده مسلې نه ټوخي جوړې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا معاملې د وفاق سره د سنجیده خبرو اترو پرته نشي هوارېدي.
ضروری نه ده چې مونږ ته پیسې راکړي. مونږ وایو چې مونږ ته د اب نارمل لوډ شیډنګ چې کوم خلکو باندې دا لږ کم شي، هغه کې مطلب خلکو باندې لایبلټیز هم دي ډېر زیات، پکلو لایبلټیز دي. دې لپاره سه حل پکار دي، کمیټیانې جوړول پکار دي، پولیټیکل خلک پکې انګیج کول غواړي. دوه درې پارټیانې چې کله کېني نو یو میډ لاره پکې روزي. دا داسې په دې دڑاکو باندې یا په دې ګریډ سټیشن ګډېدو باندې او په دغو باندې دا شی نه کېږي. مخکې مونږ په نیګوسیشن باندې سیزونه کړي دي، سمې لو شوي دي، سپاتې شوي دي. او زه دا انشاءالله چې کوم دې نږدو کې ان شاء الله اسمبلی کې اعلان کوم چې ما سره د حل شته دي، خو چې ما سره د صوبایي حکومت ماته د فول بیکینګ راکی زو مرکز کې ودین ون من دا شی چې کوم دې کندې سولوشن راو باسلې شما.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د وفاق سره د بجلی د بحران په ګډون د صوبې په بقایجاتو هم خبرې کړې دي، خو څه نتیجې نه دي رامنځته شوې. بیګا مشالې ډوسره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف وویل چې وزیر اعلی د وزیر اعظم بجلی د وفاقي وزیر د فوز د مشر او وابډا د لوړپوړو چارواکو سره وخت په وخت ملاقاتونه کړي دي او هغوی د ستونزو نه خبر کړي دي. بیرستر صاحب وویل چې صوبایي حکومت خپلې هڅې کړي دي، خو چې کله وفاقي حکومت او د بجلی ادارې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي، نو وزیر اعلی په دغه ګام پورته کولو مجبور شو.
د وابډې په سټیشنو کې ڈپٹی کمشنر ہم ناستے او ایم پی ایم لاڈ شی آئی او عام اولس تے اجازت نشتا. عام اولس وزیر اعلی منے کڑے دے پرون داغا پریس کانفرنس ہو رہے ایک کلیئر کٹ وی دی چې عام خلق بنی زی دکا چی دا عام خلق کو تتلو پا وجہ دا عام نو امان خطر وی نو دا مونگا دا شو روکڑا مونگ سر بل لارے نشتا. نندی دی وفاقی حکومت دے مونگ سر کی نی مونگا بجلی خو پیدا کی گی دا بجلی کمی نشتا، سسٹم خراب دے پا سسٹم یو روپے نہ خرچ کئی پخپل اٹول پیسی اغلاگانی کئی جیبونو تے چھئی سزا عام خلق لور کئی.
د صوبایي حکومت بیان زیاته کړې ده چې وفاقي حکومت ورته تر اوسه د بجلی او اوبو د خالص منافع 1510 ارب روپۍ نه دي ورکړې او د صوبې پولیس د بجلی د غلا تور هم پوری کوي. په عین حال کې پرون په پیښور کې ځایي خلک د رحمان بابا ګریډ سټیشن ته په زبردستۍ ورننوتل او خپلو سیمو ته د بجلی ترسیل بحال کړ. په پیښور کې د ډام رسپانې خبریال علي اکبر وایي چې د صوبایي حکومت غوښتنه سمه خو طریقه کار غلط دی. نوموړی وایي چې که داسې ټول خلک په ګریډ سټیشنونو ورشي نو په صوبه کې بعد امن او امان ستونزه نوره هم خرابه شي.
دا پرونه چې کوم حرکت شوی نو دا خو په ریاست کې ریاست جوړولو یو کار را مخې ته شوی دی، ځکه چې تا هر څه په خپل لاس کې والی او بیا دا خبره کېږي چې د نېشنل ګریډ نه مونږه بجلی هم بندو نو دا داسې قسم سیزونو چې دی هغه لکه څه ښه ګټورې فائدې نه را مخې ته کېږي. بله دا خبره کو داسې قسم حرکتونه دوه درې وارې نور وشو نو بیا لکه وفاقي حکومت هم په دې سوچ کولی شي چې یاره دلته په صوبه کې چې دی هغه گورنر راج ولګي او داسې ښکاري چې یاره دلته کې چې کوم حکومت دی یا د وزیر اعلی صاحب کوم طریقې کار دی نو هغه هم دغه طرف ته روان دی او هم دا غواړي چې یاره دغه شان عمل چې دی هغه وکړی شي.
دا محل د پاکستان ډېری برخې د سخت ګرمۍ په لمن کې دي او د پېښور په ګډون په کراچۍ، کوېټا او لاهور کې هم د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو ژوند او روزګار اغېزمن کړی دی. وفاقي حکومت د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د صوبې ګورنر فیصل کریم کونډي پرون په ډېر اسماعیل خان کې میډیا سره په خبرو کې د صوبې په وزیر اعلی غږ وکړ چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه د دړکو او په ادارو د بریدونو پر ځای په مناسب فورم هواره کی.
زموږ غږ له مشال رادیو خوري د خبرونې نیمای ته رسیدلې یو. استاد سپام د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا خبریالانو نن په خیبر او پېښور کې د وژل شوي خبریال خلیل افریدی د وژنې خلاف احتجاج کړی دی. د خبریالانو غوښتنه وه چې د خلیل افریدی د وژنې د پیښ پلټنو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړل سي او په پیښ کې ککړ کسان دي ژر تر ژره ونیول سي. د خیبر پښتونخوا وزیر علي من ګنډاپور په سواد کې د مذهبي مقدساتو د سپکاوي په تور د یو کس د وژلو او د مدین تانې ته د اور اچولو د پیښ د پلټنو امر کړی دی. اعلی وزیر پرون شپې مهال په بیان کې د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور ته د پیښ د بشپړو پلټنو کولو او د ریپورټ سپارلو لارښوونه کړې ده. په بنو کې نن ځایي قبیلو د امنیت په اړه یوه جرګه وکړه او له حکومت او امنیتي چارواکو څخه د هدفي بریدونو درولو او د بدامنۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه جرګه تر لوی اختر څو ورځې وړاندې هم سوې وه چې نن بیا راوبلل شوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزي ویلي چې د چمن ولس په عمومي ډول د پاسپورت خلاف نه دي، بلکې یوازې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدل نه مني. نوموړي پرون په داسې حال کې چمن ته ولاړ چې نن هلته د پرلت اته میاشتې پوره شوې. او په سعودي عرب کې د حج د مراسمو پر مهال د مروسو حجانو شمیر 1001 ته رسیدلی دی. د فرانسې خبري اژانس پرون په یو راپور کې لیکلي چې په مروسو کې ډیر غیر رجستر حجان هم ول چې په سخت ګرمۍ کې یخو خونو او حالونو ته د داخلېدو اجازه نه لرله. زموږ غل مشال رادیو خوري او تاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. په داسې حال کې چې راپورونه وایي اسرائیل د لبنان پر جنوب د برید لپاره تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل څخه وغوښتل چې د جګړې بله جبهه جوړه نه کړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې هیواد یې له حزب الله سره بشپړې جګړې ته نږدې شوی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبه په ورځ له اسرائیلي چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هم مهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلی بلینکن د اسرائیل د ملي امنیت د عالي شورا له مشر تساخی هانګین بی او رون دیمر او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی چې د امریکا جګپوري ډیپلوماټ خپلو کورونو ته د اسرائیلي او لبناني کورنیو د ستنېدو لپاره د ډیپلوماټیکو حل لارو غوښتنه کړې ده. په وروستیو ورځو کې د اسرائیل پوځ د لبنان د برید لپاره د عملیاتي پلانونو د تایید یادونه کړې ده. د اسرائیل د بندونو چارو وزیر اسرائیل کاتس هم خبرداری ورکړی چې هیواد د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې لپاره وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی دی، خو امریکا په سیمه کې د اسرائیل په وړاندې د دوهمې جګړې د جبهې د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې لیکلي چې امریکا اندېښنه څرګنده کړې چې د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې په صورت کې به د اسرائیل د وسپنیزې ګنبدې دفاعي سیستم کافي نه وي. د خبرونې پر اساس له دې سره سره انتونی بلینکن د اسرائیل امنیت ته د متحدو ایالاتونو پر کلک ژمنې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز تورن جنرال هارت هیلوی ویلي وو چې اسرائیل د حزب الله له ځواک څخه خبر دی، خو د دغه ډول ګواښونو لپاره حل لارې لري. د وویل چې دوی بې حده ډېرې وړتیاوې لري چې دښمن یوازې له یوې برخې سره آشنا دی. له بلې خوا د حزب الله مشر حسن نصرالله هم خبرداری ورکړی چې د پراخې جګړې په صورت کې به د اسرائیل هیڅ ځای د دې وسلوالې ډلې له توغندیو او بې پیلوټ الوتکو څخه خوندي نه وي. په ورته وخت کې سی ان ان تلویزیوني شبکې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې جګپوري امریکایي چارواکي ویره لري چې د وسپنې ګنبدې په ګډون د اسرائیل هوایي دفاعي سیستم به د پراخې جګړې په صورت کې د حزب الله د احتمالي بریدونو په مقابل کې اغیزمن نه وي. د دغو چارواکو په وینا متحده ایالاتونه اټکل کوي چې د پراخې جګړې په صورت کې به لږ تر لږه د اوسپنې ګنبکې ځینې سیستمونه چې د لنډ واټن او منځني واټن له راکټونو سره د مقابلې لپاره ځانګړي دي په بشپړه توګه اغیزمن نه وي. د سی این این پر اساس اسرائیلی چارواکو خپلو امریکایي سیالانو ته ویلي چې اسرائیل د غزې له ترنګ څخه شمالي اسرائیل ته پر حزب الله د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي. د وسپنې د ګنبتې دفاعي سیستم د فلسطیني سختدریزو له لوري د اسرائیل پر جنوب د زرګونو توغندو مخه نیولې، خو هغه توغندي چې په دې موده کې حزب الله د اسرائیل پر شمالي ښارونو ویشتي یو شمېر تشکرونه یې ویجاړ کړي او په ځنګلونو کې اورونه بل کړي دي. حزب الله خبرداری ورکړی چې د جګړې د پیلېدو په صورت کې به پر اسرائیل سربیره پر قبرس هم بریدونه وکوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غلم شال رادیو خبري او زو د افغانستان د موضوع پر لور. په ننګرهار کې خلک وایي چې لکه د پاکستان د ویزو آنلاین سیستم پیل شوی ورسره د دوی ستونزې هم ډېرې شوي دي. دوی وایي د ویزو لپاره فیسونه ورڅخه اخیستل کیږي خو بیا هم ویزې نه منظوریږي. بلخوا په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې خلک د ویزو لپاره له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او په دا غاړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی دی. ننګرهار میشتې وایي چې تر دې وړاندې به یې د یو تفاهم لاندې رنځورانو ته ویزې ورکول کېدې، خو له تېرو څو میاشت راهیسې ورته د تورخم دروازه تړل سوې او ویزې هم نه ورکول کیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
لکه لنه چې د پاکستان د ویزو آنلاین سیستم پیل شوی ورسره د ویزو د غوښتونکو نیوکې هم زیاتې شوې دي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې دوی په بیا بیا د سیاحتي شرکتونو له لارې د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره آنلاین فارمونه ډکوي، پیسې ترې اخیستل کیږي خو په کراتو یې ویزې کینسلېږي. دوی له مسؤولو طالب چارواکو غواړي چې د خلکو ستونزو ته په کتو دي په کابل کې د پاکستان له سفارت سره افغانانو ته د ویزو ستونزې شریکي او حل لارې ورته ولټوي. دوه تنه شهریار جلیلی او خانزاده افغان وایي
تقریبا درې سلور دې ما اپلای کړی ورته خو ویزه نه راځي. کله چې هغه اپلای والا تزي هغه زی تزي چې تاته اپلای کوي $1000 یا $1000 ورکې په سالي شاته کې تاته ویزه راځي.
هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په تړاو په ننګرهار کې د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ نظر هم ولرو خو بریالي نشو. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د اطلاعاتو امیر قریشي بدلون د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې وخت نا وخت په دې تړاو معلومات د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک کړي دي. نو موړه وایي
په سلو کې نو د نوي کسانو ویزې حالت ریجیکټ کیږي او ورته کومه نتیجه په لاس نه راځي. دغه ستونزې یقیني بین السفارتي اړیکې دي او هم د افغانستان د بهرنی چارو محترم وزارت سره د بربر د ولایتي ادارو د مسؤلینو لوري شریکه شوي او دوی لوري په دې باندې مسلسل ناستې شوي ده. دا اوس هم جریان لري. دغه ستونزه شته ده. دلته مونږ خپلې هڅې کړي دي تر څو په دې ته د یوه حل لار راولټو.
ننګرهار میشتي وایي سمو د وړاندې به عاجل ناروغان د یو تفاهم له لارې پرته له ویزو پاکستان ته تللی شول، خو د تیرو څو میاشتو راهیسې په ناروغانو هم د تورخم دروازه بنده شوې او ویزې هم نه ورکول کیږي.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سایت www.mashalradio.com باندې هم پاکي صافي اوریدلای شئ.
د مشال رادیو د خالی ورسی اونی سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري تاسو لپاره پر خبرونو او راپورونو سربیره یو شمیر اونیز خبرونه هم لري. اوسم په افغانستان کې پاتې کیږو. په تیر څو اونیو کې د کندهار سپین بولدک للارې زرګونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. طالب چارواکي وایي د کوچني اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو ستنېدل زیات شوي او په دغه موده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته ستنې شوي دي. بلخوا افغانستان ستنه شوي کډوال وایي وری مرستو ته جدي اړتیا لري او د طالبان حکومت او مرستندوی بنسټونه باید عاجلې مرستې ورسره وکړي. د نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د انځرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل شوې او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري. غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولدک للارې خپل هیواد ته ستون شوی. د ادعا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوو میاشتو زندانی کېدو وروسته یې هلته خپله ټوله شتمني پرې ایښې او اوس تش لاسونه هیواد ته راغلی.
چې وینو له ماته ول ور کارت راکه ما چې خپل کارت را ما زما د ماجر کارت دی باره ول چې ستاد د کارت خدا دې مې شکر ټیم دې ختم شوی د کارت نو ما ورته مال په 15 سر ماته وخ راکه چې زه خپل مال برته پورته کوم ول نه غسنه تړنه ته بوتل تړنه کې شپږ په تړنه کې ول بیا ډېرې غازی خان ته بوتل ډېرې غازی خان ته چې بوتل ما هلته برابر چلوېش په هلته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را ته ول چې زه تا دغه کوم بارډر پاس کوم دي ما ورته ما ول بارډر خدا دې کارت نه ما پامل په پښین کې دي ما بارډر پاس کو زوردم بار به زخپل کور بزم ول نه غسه نه کیږي جزات ول دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کاشه سزا.
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچني اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
کوچني اختر راځي چې تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي کله یو سل دېرش کورنۍ راځي کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنډ کرښې وا خواته د سرخاب کیمپس څخه ډیر کورونه راکله چې دا غوسه ما خپل معلوماتونه وکړم مال تاسو څنګه راځي. دی ولالت مشغول باغات درلوده دوکانونه هم درلوده هلته چې کومه قبایل خلک دي یا د حکومت کوم خلک چې دي د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک ول دې مړ په ټوپکان په مړ په زور ونیول او مړ له راځي څخه رابار کړو باغونه یې راسه وګرځول حتی جایدادونه وو کوم چا د کور اسباب وو یا د کور سامانونه وو دا ټول سره وګرځول.
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لاري راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمې بولي.
دا مشال ریډیو ده. د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. پرون یعنی د جون پر شلمه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ و چې مخه د کډوالو ستونزې راښکار کول او د هغوی بنیادی انساني حقوقو ته د چارواکو پام راګرځول دي. په پاکستان کې لا هم په لکونو افغان کډوال میشته چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې آباد دي. همدا ډول ښځې هم له خپلو کورنیو سره پاکستان ته کډوالې شوي دي چې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د مشال رادیو خبریالي خالدې نیاز په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو په امرته راګرځوم.
زما له خپل حیاتي راځي مشین وسمنه کیږي په لس 15,000 روپۍ مشین دی زاغه نشم اغسته زه کرایانې ورکم کور او ساتم خېټه.
دیش کلنا نادیا کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په محل
پاکستان ته راغلی ده. نادیا مشال ریډیو ته وی چې دلته د کډوالۍ ژوند کې د یو شمیر ستونزو سره مخ ده. دا وایي چې پنځه لونه او دوه زامنې دي، نشي کولی کډوالۍ کې د دوی خرچې برداشت کړي.
زما میړه د ډاره بار وتین نشي چې بار وځي، پولیس والا وګوري په پټه واپس کور ته راشي. او ورکوټې زوی مې دی، دولس دیارلسو کال دی، هغې ته شور نه خته، منتون مې لګولي دي، بس کچه کور هم دی هلته پراتي، ډېر مشکلات سره م سر دی، اوس هم کېږي نه، واړه واړه بچي م دي.
خبریاله مینا اکبری درې کاله وړاندې د تورخم د لارې پاکستان ته راغلې ده. مینا اکبری وایي چې دلته اول پېښور کې ژوند کولو او بیا اسلام آباد ته راغله. هغه وایي چې افغان کډوال دلته د معاشي سره سره نورو ستونزو سره هم مخ دي.
چې کله یو افغان وغواړي چې کور ونیسي، په کرا باندې پکې ژوند وکړي، نو په اسانۍ باندې څوک کور نه ورکوي. وایي تاسې افغانان یې، موږ افغانانو ته کور نه ورکوو. او دلته چې کوم ده د کار زمینې ته که موږ وګورو، افغانانو ته بالخصوص افغان خبریالانو ته په رسنیو کې د کار زمینه هم ډېره کمه ده.
پاکستان ته د افغان کډوالو راتګ کال 1971 کې افغانستان باندې د روسیې حملو نه پس شروع شو. د امدادي کارونو دپاره د ملګري ملتونو اداري اوچا تر مخه کال 1990 پورې 2.5 لک پورې افغان کډوال پاکستان ته راغلي وو. کال 2001 پورې دا شمیره 25 لک ته رسیدلی وه. ولې 2012 پورې 20 لک افغان کډوال خپل ملک ته واپس شوي دي. کال 2021 کې د طالبانو واکمنی دونه پس یو وار بیا 1 لک افغان کډوال پاکستان ته راغلی دي. د کومیرسته چې ستمبر کال 2023 پورې پاکستان کې میشت افغان کډوالو شمیره 1.5 لک ته رسیدلی ده. پېښور کې ژوند کوونکی کاندي صافي کال 2002 کې افغانستان کې د طالبانو لومړی حکومت نه پس پاکستان ته کډواله شوې ده. کاندي صافي د افغان کډوالو خزینه غړو حقونو د پاره هم مبارزه کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وایي چې 2021 کې راغلي خزینه لډي رستونز سره مخامخ دي.
هغې ته دا احساس شوی وي چې ما هر څه خپل د لاسه ورکړي دي، ما چې دومره کار کړی و، دومره مې جاب کړی و، یا هر څه یو حیثیت مې ځان ته جوړ کړی و، خو ما د لاسه ورکړل. زما فیملی، مور پلار، خویندې ورونه، دا ټول د لاسه ورکړل. هغې سره دلته هم زه سکون نه لرم، هغسې ژوند نشم کولی. که دوی څومره تعلیم کړی وي، دوی نشي کولی دولتي ادارو کې وظیفې واخلي، خپل هغه کار سرته ورسوي. دوی د اقتصادي مالی ستونزو سره هم مخ دي.
د پاکستان حکومت لخوا د قانوني اسناد نه لرونکي کډوالو دپاره د پای نیټه ټاکل کېدو وروسته د روان کال اپریل میاشت پورې 15 لک 55 زره افغان کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي. کاندي صافي هم هر وخت په زړه کې دا یره لري چې کوم ورځ به یې دلته اخیری شي او د نورو افغانانو شان به دا هم له دې هیواده وباسلی شي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا یو وزیر وایي چې ډیر ژر به د صوبې اعلی وزیر د نامنۍ مسلو د حل په خاطر د امنیتي او نور اړوند ادارو له چارواکو سره یو غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو برخو څخه د نامنۍ پیښې رپورټ شوي دي او خلک په دا غاړه اندېښمن دي. د چارو ځینې شنونکي وایي په پاکستان کې د نامنۍ او ترهګرۍ مسلې ځکه نه حل پاتې دي چې د هغه هیواد ولسي حکومتونه بې اختیاره دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال هارون باچا په خپل راپور کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د عام روغتیا د انجینرۍ چارو یا پبلک هیلت انجینئرنګ وزیر پختونیار خان د جون پر 6 مشال ریډیو ته وویل ژر د چي د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ په وغونډه کې پر امنیتي مسلو خبرې او په پایله کې د هغو د حل یو تګلاره وټاکل شي. د مولي زیاته کړه حکومت د صوبې د خلکو د امنیت ساتنې چارو ته ژمن دی او د هغې لپاره به خپل ټول وسایل په کار راولي.
نږدې وخت کې باټو سره سټیک هولډرز دی هغه سره یو مین میټینګ د سیم سیپ کوم کې دی چې بدنې سره ټولو د پاره دا موږ ټول ته متاثر کېږو. زمونږ علاقې ته سفر کېږي، ډیولپمنټ سفر کېږي، او بیا زمونږ قیمتي ځوانان ګټه خبره هغه د ډیمیجز کېږي. سیکورٹی ریلیٹڈ خلق دی اغه سره خو بزرګ په دې میټینګ کې شرکت سره کوي اغه سره په نستی به یو له عملي طریقې کار جوړیږي په هغه باندې په بیا ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن دار ډیسټریکټ عمل په اړه باندې سره کوي لاست ویک یو د امن جرګم شروع سبب بیا په بنو کې امن جرګه زمون خپل پارټیسیپیټ پکې کو اختر مون خپل لکه کې خطر کړی دی کوشش مدا کړی چې خلکو دا زیل کې د خبر وړاندې شي زیرا د سیکورټی اف د سټیټ جریټ اف د ګورنمنت نشته ده
پښتونیا خان صوبایي سملای ته د بنو خلکو منتخب کړی دی پاغه ضلع په ورسره لګیدلو هغه کې په ورستایو کې پر ولسی خلکو د امنیتی ادارو پر سرتیرو وسلواله بریدونه زیات شوي دي په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو د جون پر نهمه د امن په نوم یو جرګه کې حکومت وغوښتل چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي د خیبر پښتونخوا د یو شمېر نورو ضلعو خلکو هم وخت په وخت په امن جرګو او احتجاجي مظاهرو کې حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده خود خیبر پختونخوا په سملای کې د صوابای د ټوپای تحصیل یو استاذی رنگیز خان چې د تهم د پاکستان تحریک انصاف پلویانو رای ورکړی دي د جون پر شلم مشالړو ته ویل چې د امنیت مسله حلول د صوبایي او یا هم مرکزی حکومت لوسا د باندې خبره ده
سکیورټی چې څوک اندل کوي دا کوي نو هغه ته د صوبایي حکومت ویل شي دا چې یو کوی هغه سم کوي نو ته یې پاک ویل شي د صوبایي حکومت هم هغه عملداري نشته په باندې علاقو کې چې کوم د سکیورټی پرابلم دی د فورسز چې کوم نه راغلي په کړه یې کنه هغه کې بیا هغه خپل کاروي چې خپل طریقه باندې او صوبای حکومت ډیر دغه والی سره نیم والا البته په سټی اس پی او پدای کې صوبای ګورنمنت خپل کوشش کوي چې عام نورمال مسله ډیر ګمبیر نشي
ورته نظر په پیښور کې خبريال او د چارو شونونکو شمیم شاهد هم لري نوموړی وایي تر هغه چې د پاکستان ولسی حکومتونه په بشپړ توګه به اختیار شي نه وي په هغه هیواد کې د نامنۍ او تر هغهرای مسلې نشي حل کېدای
دا د سکیورټی ایشو شي کوم دی دا ټول د ملټری اسټابلیشمنت یا د قواو سره تعلق لري سیاسي خلک په دې کې یو خو مداخلت کولی نشي او کوي هم نه ډیر په یاره طرفه کوي سکیورټی مسله دلته کې ډیر زیاته ده دا پیښور او د اسلام آباد تربند په دې کې یو بل سره رابطه نشته او سکیورټی ادارې چې کومې نه سیاسي حکومتونه دې معاملو کې هغه سره مشوره نه کوي او هغه چکم نه عمل لپاره کې شامل نه ټول خلق په دې متفق دي چې دا مسلې سیاسي مسلې دي او دا به صرف سیاسي خلک حل کولی شي د بده مرغه سیاسي مشران چې کوم دي کاوه د هر ګوند دي
مشال ریډیو د جون پر شلما هڅه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د امنیتی مسلو په اړه د مرکزی حکومت دریض هم معلوم کړي خو د ائتلافي حکومت بیلابیل وزیرانو یې ټلیفوني رابطو ته ځواب ونه وایي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف البته د جون پر لسمه په خپل یو بیان کې چې په لکی مروت کې پر یوې پوځي قافلې د وسلوال برید په ځواب کې جاری کړو هوټ خولې چې حکومت به له هیواده د ترهګرۍ په بشپړ توګه خاتمه کوي د پاکستان پوځ هم په خپل بیانونو کې وایي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی خو پر دې داو سربیره په اسلام آباد کې پر امنیتی موضوعاتو د تحقیق کوونکې ادارې سی آر ایس ایس د 2023 زیږدیز رپورت ښیي چې د همدې کال په لومړۍ درو میاشتو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې 18% اضافه شوې ده د دې ادارې د څېړنو تر مخه په پاکستان کې د یادې مودې د ټولو ترهګریزو پیښو 92% په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شوې دي
زموږ غلم مشال رادیو خاوري د پاکستان په قومي اسمبلی کې د لوی اختر له رخصتۍ وروسته پر بجټ تاوده باسونه سوي دي د بجټ په اړه غونډه پر مداسې حال کې پیل شو چې په حکومت کې د شریکو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د اختلافات خبرونه هم تاوده دي د پیپلز ګوند مشرانو ویناوه چې د بجټ په اړه سلا مشوره نه دور سره سوي نو ځکه په غونډه کې ګډون نه کوي خو وروسته د وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ترمنځ په ملاقات کې دغه ګیلې معنی ختم کړل شوې او دواړو د یو بل د مرستې ژمنه وکړه په دې اړه نور حال له اسلام آباد راشد خټک راکوي
د لوی اختر د رخصتۍ ختمېدونه پس د پاکستان د قومي اسمبلی د بجټ غونډه په شلم جون پیل شو خو د غونډې د پیل نه وړاندې په حکومت کې شامل دوه لوی ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د خپګان خبرونه هم بیا تاوده شول د پیپل پارټۍ مشرانو ویل چې دوی به د بجټ په غونډه کې ګډون نه کوي ځکه چې دوی سره د بجټ په حق لا سلا نه ده شوې د دغه خپګان ختمولو لپاره د وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپل پارټۍ چیرمن بلاول بوټو زرداری ترمنځ د قومي اسمبلی د غونډې نه وړاندې په 4 بجې د ملاقات پریکړه شوې وه خو د ملاقات لپاره ټاکل شوی وخت 3 ځله وځنډېدو او آخر په تیر ماښام دواړو د خپلو ګوندونو نورو مشرانو په موجودګۍ کې یو بل ولیدل د قومي اسمبلی غونډه د دوی د ملاقات نه وړاندې د سپیکر ایاز صدیق په مشرۍ کې پیل شوه او د پیپل پارټي دوه غړو اغا رفیع الله او عبدالقادر پټیل هم پکې علامتي ګډون وکړو. د ملاقات په مهال وزیر اعظم شهباز شریف د پیپل پارټي ګیلې ختمولو ژمنه وکړه او بلاول بټو زرداری د بجټ په منظورولو کې د حکومت سره د مرستې کولو باور ورکړو. د حکومتي ګوندونو د اختلاف په حق له په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس آف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې په دې خفګان سره د بجټ منظورېدو ته هیڅ خطر نشته ځکه چې دواړه ګوندونه د یو بل مرستې ته اړتیا لري.
د پیپل پارټۍ کم مطالبه دا خو چې زموږ سره کمې معاهده مخکې شوې ده، یعنی په پنجاب کې هغه پلې سواړي دغه سي د سند صوبې هم یا خاص کر بیا د کراچۍ د خار هم څه پروجیکټونه دي پاغه مانیم د دې خبر روانې دي، خو قوي امید دا چې دیو به اتفاق رائے د دې وشي او داغه نه بعد د عمل به مخکې لاړ شي.
په کمی سملې کې په بجټ د بحث پیل د حکومت مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب وکړو. د بجټ اقتصادي ترګری وبلله او وی ویل چې د ملک په ټول تاریخ کې په خلکو دومره ټیکسونه نه دی لګول شوی لکه په دې بجټ کې چې لګول شوی دی.
یہ بجٹ جو ہے یہ ایک انلیگل ڈاکومنٹ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے.
سپیکر سره دلته دا خبر کوم چې بجټ غیر قانوني دی. دا ځکه غیر قانوني او عام دوخمنه بجټ دی چې د اسناد کمی سملې ته نه دی وړاندې شوی. د بجټ اسناد د کمی سملې د منظورۍ نه پس سینیټ ته ځي. خدا دل صرف د خزانه وزیر تقریر وکړو او هغه تقریر په لیکلې بڼه کمی سملای ته وړاندې کړو. د بلاول بټو زرداری او شهباز شریف ته ملاقات نه وړاندې مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ځنو غړو د یو بل خلاف تون بیانونه هم ورکړل. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل چې اگر چې اوس مهال د پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون ترمنځ روغه وشوه، خدا اختلاف په صرف ته بجټ تر حدا محدود نشي پاتې، بلکې وخت په وخت په دوی ترمنځ ستونزې راولړېږي او دوی ته به حکومت چلول ګران شي.
دا کوګورینو دا غیر فطری غونه اتحاد دی او دعا کې دواړو کې هغه کانفیډنس یا هغه دغه لیول چې کوم دی هغه هغه اوس پورې پیدا نه شو. پی ایم ایل این چې کوم دی هغه ظاهر دغه په ډرایوینګ سیټ باندې دی، نو پیپل پارټي هم چې څومره نیگیټیو فیسلی ڈی سی این کیږي په هغه کې هغه د ګورنمنټ نه رسو شي. فرسٹ جولای نه بعد به تاسو وګوري د مهنګۍ یو ډېر غټ طوفان به راځي، نو ظاهر ده دا چې کوم دی حکومت نه به نفرت جوړیږي او پیپل پارټي چې کوم دی هغه دا نفرت چکم دی خپل حصہ کې نه غشتل غواړي.
مسلم لیگ نون بیا بیا پیپل پارټۍ ته د وزارتونو اخیستو وړاندیز کوي، خو پیپل پارټۍ تر اوسه دا وړاندیز نه دی منلی. اټکل کېږي چې په بجټ بحث به تر 23 جون پورې دوام وکړي او تر هغې پس به په بجټ کې د بدلون په حق له پکټ موشنز رائے اخیستل کېږي. امکان دی چې د روانې میاشتې تر اخره پورې بجټ منظور شي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
زموږ غل مشال رادیو خاوري لوی اختر د قربانی اختر وی او په دې ورځو کې د غوښې د زیات خوراک لوجي یو شمیر خلکو ته د میډې ناروغي او نور مسلې جوړیږي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور ښار کې درو لوی روغتونونو ته له اختر وروسته له 3000 زیات داسې ناروغان ورول سوي چې د هیزې او نور ناروغیو ښکار سوي ول. د دې ترڅنګ د اختر په ورځو کې د موټرسایکل ځغلونی او پر یوه پایا د سپرلي له وجه هم لسګونه تنکي ځوانان ژوبل سوي دي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاه راپور کوي.
دا غټ اختر په درې ورځو کې د پیښور هسپتالونو ته له 3000 سیوا زیات خوراک کوونکي ناروغان د درملنې لپاره راوړل شوي. د هسپتال انتظامی په وینا چې زیاتره ناروغان د زیاتې غوښې د خوراک له وجې د درد او د هاضمې د خرابېدو په ناروغۍ کې اخته وو. د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان سجاد یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره بسیار خواره ناروغان د درملنې وروسته کورونو ته لیږلي دي.
ډېر خوراک د وجې د معدې مسلې ورته جوړې شوې وي. هغه تقریبا 1000 کسان تر اوسه پورې راستي شوي دي. هغه ته مکمل علاج ورکړی شوی دی، پس دا هغه خپل کورونو ته به واپس لیږلي شوی دي.
د لیډی ریډینګ هسپتال ویان د سیم خان مشال ریډیو ته ویل چې د اختر پر ورځو کې د ټرافیکی پیښو او د زناورو د وهن نه هم ورته له 500 زیات ناروغان هسپتال ته راوړل شوي وو.
دغه شانتي د 300 نه زیات هغه زخمیان هم پکې شامل وو، کوم چې د قربانۍ دوران په چاړه باندې زخمی شوي وو او د قربانۍ زناورو چې کوم دی هغه وهلو بازي پکې نو تقریبا 300 پکې هغه هم وو.
د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر غزاله خان مشال ریډیو ته ویل چې د غټې غوخی د زیات خوراک سره بیل بیل ناروغي خوريږي باید د غوخو سره د سبزی استعمال وشي چې لوجي د معدي او د خېټې خرابېدو او نورو ناروغو باندې کابو موندل شي.
چونکی ګرمي ډیره زیاته شوې ده نو تاسو چې د کنټرول احتیاط کوئ او د ګرمۍ نه چې د ځان ساتئ، د سوري ته اوسې بو زیات استعمال کوي او چونکه د غټ اختر موقع ده نو غوخه ډیره زیاتې خلک استعمالي نو هغه د وجو چې د معدې مسلې هم ډیره زیاتې شوې دي.
دا طب ماهرین وایي چې د غوخه استعمال د انساني بدن لپاره فائدہ مند دي، خو د ضرورت نه زیات د غوخه استعمال سره د معدې او کینسر ناروغي پیدا کېدو یاروي. ماهرین وایي چې د غوخه د کم مقدار د استعمال له وجې ولس کولی شي چې د ځینې ناروغو ځان اوساتي او د روزانه له اویاو نه تر 90 ګرامو پورې غوخه استعمالوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.